السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم مهم خبرونه. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بشری مرستو موسسو له هیچا د پیسو غوښتنه نه ده کړې او له ټولنیزو رسنیو څخه د تماس نیولو یا نوم ثبتولو لپاره کار نه اخلي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی په دې اړه وایي
بعضی از اشخاص دیگر نیز در فیسبوک
زینی کسان په فیسبوک او واتس اپ کې شته چې غواړي داسې وشي چې ګواکې له WFP سره کار کوي. دا ډول پیغامونه جعلی دي او د نوم ثبتولو کومې فورمې چې دوی شریکې کړي هغه هم جعلی دي.
تر دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې په خپور شوي پیغام کې د خوړو د نړیوال پروګرام په نوم د 500 افغانیو په بدل کې د مرستو ورکولو لپاره د نوم لیکنې غوښتنه شوې وه. د طالبانو د حکومت د ریل لارو اداره ویل چین څخه افغانستان ته د سوداګری مالونو لمړنۍ جوپه د نوي تاسیس شوي دهلیز له لارې افغانستان ته روانه شوې ده. په وروستیو ورځو کې د چین، افغانستان، قرغزستان او ازبکستان ترمنځ د ځمکني دهلیز د جوړولو په اړه موافقه وشوه. د افغانستان د ریل لارو اداره هیله لري چې دا دهلیز بل چین څخه افغانستان ته د ریل ګاډي په وسیله د تجارتي مالونو د رسیدو موده له 2 میاشتو 15 ورځو ته رالنډ کړي. امریکا له پاکستان څخه هیله لري چې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې خپل مهم متحد ګڼي، خو تمه لري چې دا هیواد به د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه د دغه وزارت د ویندوی نیټ پرایس په قول لیکلي چې واشنگټن په روان مالي کال کې پاکستان ته 350 میلیونه ډالره بشري مرسته ورکړې ده. د ایران په آزادو بازارونو کې پرون د امریکایي ډالرو ارزښت 360,000 ریالو یا 22,000 تومنو ته ورسید. په تیره یوه میاشت کې ایرانی ریال د ډالر په وړاندې دومره ارزښت نه و بایللی. د اقتصادي چارو شنونکي وایي د اټومي موافقې احیا کېدو ته د هیلو د مړاوي کېدو له کبله د ایران ریالو د ډالرو په وړاندې ارزښت له لاسه ورکړی. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 نړیوال شلورا جام سیالیو لپاره خپل لوبډاله اعلان کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتا کې په اړه وایي
د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټه به یو داسې هر اړخیزه لوبډاله نړیوال جام ته اعلان کړي چې په نړیوال جام کې به د افغانستان خاصتوب وکړای شي.
د کرکټ نړیوال شلورا جام سیالۍ د راتلونکي اکتوبر په 12مه پیلېږي او د نومبر تر 8 نیټې دوام کوي. دا وو خبرونه. په راتلونکي خبرونه کې د دې مسلو تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان کې لزګونه زره ماشومان په شری اخته شوی. ډاکټران د واکسین سپارښتنه کوي.
ماشومان کله چې واکسین اخلي کنيسي ډیر خفيف وي. بعض ماشومان د واکسین هم شوی او بیا هم د مرض باندې اخته شوی.
د نجونو د خوندزي او خلاصون ته ولسی غږ. امریکا د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ نیمایي برخه د سویس یو صندوق ته لیږي. د دغه صندوق یو افغان څارونکي سره غږېدلی یو.
هدف د دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل سي. خطر د دې وسی په دې باندې هم داوا وسی.
او د افغانستان په ګډون د نړۍ څو محدود هیوادونو ته د ملکی الیزابت د خاور سپارلو په مراسمو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلي رازو د سر موضوع ته. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې لزګونه زره ماشومان د شری په ناروغي اخته شوی او سلګونه تنه ورڅخه مړ شوی هم دي. د شری لکبل د مړینې مخنیوي د واکسین په وسیله کېږي چې دا واکسین په افغانستان کې هم کېږي، خو اندېښنې دا دي چې په سم ډول نه تطبیقې د دې لامل کېږي چې ماشومان په شری مړ شي. تفصیل له اسمت سروانه اور.
ملګرو ملتو پر اساس ګڼ افغان ماشومان د شری د ناروغۍ له کبله مري. د دغه سازمان په وینا هغه ماشومان چې په شدیده خوارځواکۍ اخته دي په ځانګړي ډول د شری په ناروغۍ د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو له اټکل سره سم سږ کال په افغانستان کې 11 لکه ماشومان په شدیده خوارځواکۍ اخته شوي دي، خو دا په داسې حال کې ده چې 2 دوزه ارزانه واکسین د دې ناروغۍ او ورڅخه د مړینو مخه نیسي. افغان ډاکټر فریدون زادران وای هغه کسان چې د شری واکسینې کړې وي ناروغي پرې اسانه تیری شي.
ماشومان کله چې واکسین اخلي دغه کنیسی ډیر خفیف وي که واکسین واخلي د سنه بعض خلک دیسه اما امکان لري په کور کې د تداوی کې کوم دسه ماشومان د دوه درې دورې تیر کړي بعض ماشومان د واکسین هم شوی او بیا هم دا مرض باندې اخته شوی خو څه کوم مشکل نشته مثلا که دوی غواړي څه د خپل ماشومان که وقایه کړي او د خپل ماشومان که وساتي مقاومت د وجود د دوی جګ وي بیا دا هیڅ مشکل نه دی دا مرض ډیر په اسانۍ باندې د دوی نه وځي او دا ورز او تداوي کوي.
د ملګرو ملتو پر اساس د افغانستان د ټولو برخو ماشومانو ته د واکسین د نه رسېدو له کبله دا ناروغي زیاته خپره شوې ده. د سش کال د جنوري او اګست ترمنځ د شری 15,400 پیښې ثبت شوي او له دې ناروغۍ د 318 ماشومانو د مړینو راپور ورکړی شوی دی خو داسې ښکاري چې په شری د اخته شویو ماشومانو او ورڅخه مړینو شمېر تر دې خورا زیات وي ځکه چې په افغانستان کې اکثره پیښې نه ثبت کیږي. په پرمختللیو او شتمنو هیوادونو کې په ماشومتوب کې کوچنیانو ته د واکسین ورکولو له لارې د شری ناروغۍ خطر له منځه وړل شوی خو د افغانستان په شان هیوادونو کې چې روغتیایي خدمات پکې کمزوري دي ناورین پیښوي. څېړنې ښیي حتی که یو ماشوم له شری روغ هم شي د ناروغیو په وړاندې د بدن مقاومت کمزوری کیږي او په اسانه په نورو ناروغیو اخته کیږي. په افغانستان کې اوس د شری ترڅنګ د ماشومانو د نس ناستي ناروغي هم په اوج کې ده. د سش کال پرلپسې زلزلو او سیلونو هم ساري ناروغۍ ډېرې کړي دي. شری تر ټولو زیاته ساري یا خپرېدونکې ده تر دې چې که په دې ناروغۍ اخته کس له یو بل چا سره چې واکسین شوی نه وي نږدې شي نو په سلو کې نیوي پرې اخته کیږي.
و موردل چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې لسګونه زره ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي او سلګونه تنه ورڅخه مړه شوي هم دي. په هغو ماشومانو کې د شری له کبله د مړینې احتمال زیات دی چې له وړاندې خوارځواکۍ هم ځپلي دي. بل ورته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې دوی د هر افغان ماشوم انجلی او هلک لپاره د تعلیم غوښتنه کوي. په افغانستان کې د یونیسف مشر محمد ایویا پر خپل ټویټر پاڼه دا خبره کړې ده او ویلي دي چې دوی به تر هغه تسلیم نشي تر څو چې په خبره یې هر انجلی او هلک په افغانستان کې ښوونځیو کې زده کړې نه وي کړي. بل ورته د نجونو د ښوونځیو د بشپړ خلاصون لپاره په افغانستان کې ولسي اعتراضونه هم پیل شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف چارواکي ټینګار کوي چې د هر افغان ماشوم نجلۍ او هلک د زده کړو ملاتړ ته به دوام ورکوي. په افغانستان کې د یونیسف مشر محمد ویا په خپل ټویټر لیکلی چې موږ د نجونو په ګډون د هر ماشوم د زده کړې ملاتړ کوو. موږ به تر هغه وخته تسلیم نشو چې په افغانستان کې هر هلک او نجلۍ په ښوونځي کې وي او زده کړه وکړي. د دوی حق دی او دا په راتلونکي کې د سولې او سوکالۍ لاره ده. دا شوارونه دي چې د قلمدار ټولنې په مشرۍ په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په هدف د کمپاینونو د ګډونوالو لخوا ورکول کیږي. د قلمدار ټولنې مشر متی الله فیصا ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا کمپاینونه د اوس لپاره په 14 ولایتونو کې ځکه بیا پیل کړي چې د پکتیا ولایت په ګډون په ټول افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي بیا پرانستل شي.
زهیله لرم چې دا ځل به یو ډېره ښه مثبت نتیجه ورکړي ځکه دا ځل په ډېر تعداد ولسونه راوځي او موږ هره ورځ له خلکو سره پر همدې غږیږو چې منظم منسجم سو. که چیرې د نجونو ښوونځي خلاص نه سو په لویو اعتراضونو په لویو لاریونونو باندې لاس پورې کړو تر څو پورې چې د نجونو ښوونځي له شپږم څخه تر 12 ټولګي پورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې بیرته پرانستل سي او موږ خپل اسلامي انساني حق واخلو.
د دې کمپاینونو په تازه خبره شوی ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس پلاس شوی او قلم لا ټولنه یې تاییدوي چې تازه ثبت شوی ویډیوګانې دي د عامو خلکو سپینګیرو او ځوانانو ګڼه ګوڼه زیاته ښکاري چې ټول په یو خوله د نجونو د ښوونځیو غوښتنه کوي. د دې کمپاین یو ګډون کوونکی چې د کندهار د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی او نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
زه د یو پلار په صفت غواړم چې په خپل لونو تعلیم ورکم. د طالبانو څخه غواړو چې د نجونو ته د 12 سم په اجازه ورکړي. دا زما خواهش نه دی، دا د ټولو افغانانو خصوصا د ټول د کندهار د ولس دا خواهش دی، لکه څنګه زوی چې حق لري لور هم دغسې حق لري.
دغه کمپاینونه او پر خواله رسنیو د خلکو غبرګونونه وروسته له هغه زیات شول چې تېره اونۍ په پکتیا ولایت کې عامو خلکو د نجونو څو ښوونځي پرانیستل، خو د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په لارښوونه بیرته هغه ښوونځي وتړل شول. همدارنګه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست اروزګان ولایت ته د سفر په ترڅ کې وویل چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې خلک نه غواړي چې شپړس کلنې لوڼې ښوونځیو ته لاړې شي. هغه څرګندونې چې د ګڼو افغانانو غبرګونونه یې راوپارول. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ له یو کال زیاته موده تیریږي او په دې ټوله موده کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
اوریدونکو، نن د سپتمبر 15 د دیموکراسۍ نړیواله ورځ هم د ملګرو ملتونو هم په دې اړه ځینې څرګندونې کړي. موږ به په راتلونکو خپرونو کې جزئیات درکو، خو اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د امریکا حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان د کنګل کړل سوو پیسو 3.5 میلیارد ډالره په سویس کې یو صندوق ته استوي. له افغانستان سره د مرستې د صندوق بورډ به چې د دو افغان شخصیتونو ډاکټر انوارالحق هدی او ډاکټر شاه مهرابی په شمول څلور غړي لري دا پیسې په مهمو برخو ولګوي. ښاغلی هدی پخوا د افغانستان د مالی وزیر او ښاغلی مهرابی د افغانستان بانک د عالي شورا غړی. د راپورونو له مخې دا صندوق به له دې پیسو د افغانستان د برېښنا پورونه، نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور، په پراختیایي برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښت ورکړي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې له افغانستان سره د مرستو صندوق به دا 3.5 میلیارد ډالره د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره ساتي او پر مشخصو هدفونو به یې لګوي. د امریکا د خزانه وزارت د پریکړې بیا د طالبانو د حکومت غبرګون وپاروه. د طالبانو د افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی پر دې پیښه غبرګون ښیي او ورته د منلو نه ده. دوی غوښتنه کړې چې امریکا باید پر دې پریکړې له سره غور وکړي او د افغانستان بانک پر اثارو باندې هر ډول محدودیت او بندیز پای ته ورسوي. همکار مې اسمت څاروان د دغه نوي صندوق د اجرایوي بورد یا مدیریتي بورد له غړي ډاکټر انوارالحق هدي سره مرکه کړې او لومړی د همدې بورد په اړه معلومات ترې غوښتي.
او زه د دغه نوي صندوق چې جوړ شوی دی دا د افغانستان د پیسو لپاره په سویس کې د دې معتمدینو د هیئت غړی ما، او هدف د دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل سي او دلته په امریکا کې خطر د دې وسی په دې باندې هم داوا وسی.
ډاکټر صاحب، احادی یو شمېر افغانان تشویش لري چې دا پیسې به په بشري مرستو مصرف شي او د افغانیو پښتمانه به کمزوري شي. دا پیسې به په څه شکل او په کومو برخو مصرف شي؟
و ځینې ضروري مصارف د دولت لکه عضویت په بینالمللي مؤسساتو کې، که چېرته د طالبانو حکومت یې ورنه کړي بیا په هغه صورت سره کېدای سي له دې نه استفاده وسي. دا پیسې د هغه په ډول استفاده نه کېږي، د بشري کومکونه ښه که ډېر فوق العاده حاد یو شی اوسېږي نو په هغه صورت سره کامل ردول به یم چې د غلط اوسېږي. ول دا پیسې د هغه لپاره دي، د پولي د افغانستان د پولي چارو لپاره دي چې د ضرورت په وخت کې ورنه هغه وسي استفاده وسي. د بشري کومکونو لپاره امریکا خپل ځان ته 814 میلیونه ډالر یې د بین المللي مؤسساتو ته ورکړي او آسیایي بانک او جهاني بانک هم سده 1 میلیارد ډالر پورې سده هغه ورکړي دي.
آیا تاسو د افغانستان بانک د پاتې پیسو په اړه چې لا هم په امریکا کې د معلومات لري چې هغه به هم د صندوق ته انتقال شي او که به په امریکا کې ساتل کیږي؟
هغه نورې پیسې لا تروسه پورې هم په محکمه کې پاتې دي. د محکمې حکم سره واخلاصه په هغه اساس به باندې بیا ورباندې تصمیم ونیول شي.
د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر او د سویس د یو صندوق د مدیریت یا د مدیر هیئت غړی انوارالحق هدي و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. د امریکا حکومت بلاخره پریکړه وکړه چې د افغانستان بانک د شتمنیو یو برخه په سویس کې یو صندوق ته ولیږي. په همدې اړه زموږ همکار اسمت څاروان د اقتصادي چارو د شنون کې او متخصص ازرخش حافظي نظر هم پوښتلی دی.
زما له نظره دا پیسې اول خو 9.5 میلیارد ډالر دی چې 1 میلیارد یې په ریزرو بانک اف امریکا دی او 2.5 میلیارد یې په اروپایي بانکونو لکه سویس کریډیت او نور. دا چې 3.5 میلیارد د ټولو پیسو څخه ورکول کیږي دا په خپله صحیح نه دی. او بله خبره دغه دی چې کچیرې دا پیسې په بل مقصد لکه د برښنا د قرضې د پرداخت لپاره ځینې ګټه پورته شي یا په بل بشري مسایلو باندې مصرف شي دا په خپل د افغانستان د اقتصاد لپاره یو نورین ده، ځکه چې دا د افغانستان د ملي پیسې غادي پښتوانه ده که هر عمره چې دا پیسې کم شي د مرکزی بانک اعتبار کمیږي او د افغانستان کرنسی ارزښت د نورو اسعارو په مقابل راټیټیږي.
د صندوق غړي څوک دی او بل آیا کومه بل لاره درېمه لاره هم ستاسو په نظر وچې بهتره و همغه غوره شوی وای؟
دغه پیسې واک دوه افغانان او دوه بهرنیان ته ورکړل شوي دي، حال دا چې دا پیسې د افغانستان د خلکو پیسې دي. دلته باید یو مشروع مرجع چې د افغانستان استازیتوب وکولی شي چې اوس مهال متاسفانه شتون نه لري دا پیسې باید هغوی ته ورکړل شي. وایي ګیره زما واک د بل چا، پیسې د افغانستان د خلکو دي او د دلته چې ورک دي د افغانستان د خلکو اراده دي. نو په دې خاطر باندې زما له نظره دا یو ستره ناورین رازیږوي په دې معنا چې افغانستان ملي کرنسی راچتیږي ارزښت او دا په خپله لوی اقتصادي بحران چې تورم دی او نور مشکلات دی او بیتباری دی افغانستان د کرنسی مسله ده، دا رازیګوی او دا د افغانستان په ګټه نه دی او سبب دی فقر او لا وزګاری او بیثباتی کیږي.
د اقتصادي چارو شنون کوي ازرخش حافظي وو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې سږ کال بشری مرستې کمې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل ښار اوسیدونکی حفیظ الله د شپږ کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوره وروسته نادولتي دندې له لاسه ورکړې او اوسمهال ورځ مزدوري کوي، خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې کارونه نشته او خپل اولادونو ته د یوې مړې ډوډۍ لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
زه هره ورځ دلته د کار په لټه راځم، په کار نشته، مرستې ویشل کیږي خو ټولې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې څوک واسطه ولري. موږ باندې بې وزله خلکو ته هیڅ هم نه دي رسیدلي.
د کابل ښار بل اوسیدونکی حبیب وایي چې دوه ځلې ورته د ملګرو ملتونو بشر دوستانه مرستې رسیدلې خو وایي بسنه یې ورته نه ده کړې او نورو مرستو ته هم اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي. دغه دفتر ویلي دي چې د 2022 کال لپاره د اړتیا وړ بودیجه تر دې دمه ورته یوازې 50% رسیدلې ده. د بشري مرستو د همغږۍ دفتر ویلي دي چې د بودیجې کمښت د خوراکي موادو او نورو توکو د بیو لوړوالي اړ کړي چې د مرستو رسولو بهیر ورو کړي. د ملګرو ملتونو د نړیوالو اړیکو مسؤل ملیسه فلنګ د چهارشنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلی دی، افغانان اوس مهال کړیږي، هغوی تر بل هر وخت زموږ مرستو ته اړتیا لري. موږ دې برخه کې بودیجې ته اړتیا لرو تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې ملګري ملتونه کولی شي ژغورونکې مرستې وړاندې کړي. اوچا ویلي دي چې په 2022 میلادي کال کې تر دې دمه د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت چې 542 میلیونه ډالر له تیر کال هم پاتې وو بشری مرستی کړي چې د روان کال لپاره د 4.4 میلیارد ډالر او 50% برابر وي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا مخکې هم ویلي وو چې نږدې 19 میلیونه افغانان خوراکي توکي نه لري او 25 میلیونه افغانان په بیوزلۍ کې ژوند کوي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
د بریتانیا د ملکې دوهمی الیزابت د تدفین مراسمو ته د افغانستان په شمول د څو هیوادونو چارواکي نه دي بلل شوي. په دې مراسمو کې چې د دوشنبې په ورځ په لندن کې ترسره کیږي، د افغانستان ترڅنګ سوریه، میانمار، بلاروس او روسیه ته هم بلنه نه ده لیږل شوې.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان، وینزویلا، بلاروس، سوریې او روسیې ته د بریتانیا د دوهمې الیزابت د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. نورو ټولو هغه هیوادونو ته چې بریتانیا ورسره ډیپلوماتیک اړیکې لري بلنلیکونه ورستول شوي دي. بریتانیا له سوریې، وینزویلا سره ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري خو له روسیې او بلاروس سره یې لري. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له کابله هیڅ استازي ته بلنه په دې خاطر هم نه ده ورکول شوی چې بریتانیا د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني. د دوهمه الیزابت د تدفین مراسم د دوشنبه په ماسپخین په لندن کې ترسره کیږي. دوهمه الیزابت په بریتانیا کې له اویا کلو واکمنۍ وروسته د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ د سکاتلند په بلمورال کې د شپږ نوي کلونو په عمر مړه. د دې لمړنې وروسته مشر زوی 43 کلن چارلس د بریتانیا پاچا سي. د دوهمه الیزابت د تدفین په مراسمو کې شپږ هیوادونو غوښتل شوی چې هیڅ استازي ورونه لګي او د ایران، نیکاراګوا او شمالي کوریا په شان هیوادونو ته ویل شوی چې خپل استازي ورلیکلای شي. خو د نورو هیوادونو مشران یا د مشرانو ځانګړي استازي د مراسمو ته بلل شوی دي. د مشترک المنافع یا کومنویلث هیوادونو چې د بریتانیا پاچا یا ملکه د خپل هیوادونو مشر یا مشره مني اجازه لري چې صدر اعظمان، ګورنر جنرالان، سفیران او تر لاسه پورې نور جګپوري چارواکي ورواستوي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واوري چې په کندهار کې د نوي خوونیس کال لپاره سره سم یو شمېر خزینه خوونکي او زده کوونکي له طالبانو غواړي چې د دوی په وړاندې لشپګم ټولګي پورته خوونځي هم پرانیزي. د طالبانو د خوونې ځایي چارواکو ژمنه کړې خو وایي چې دوی د مشرتابه امر ته منتظر دي.
مهناز د کندهار شهر په زرونان لیسه کې د پنځم ټولګي زده کوونکی ده. مهناز وایي که د طالبانو حکومت د انجنونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي د پرانیستل کېدو اجازه ورنکړي نو کال ورسته به دا هم د زرګونو نور انجنونو په چیر لز د کړوبې برخې سي.
د وخت کې چې زه مکتب ته راځم او ستنم چې د کې وا شي سب لکه دغه کناست د ژوند د شي سب مشران ته هم دغه غواړم چې د دوی له انجن ژوند نه د ور خراب یا وو مکتبونه دی مشرو کې هغه په دې کې او شي سي هغه ته خو مش د شپږم پورې اس خو هغه نه کې چې دا نو څه फायदा نو دې دې مکتبونه دونه مشرو کې نو انجن مشان تاسو
رازیا د کلونو رئیسی د کندهار په زرغونیان الیسه کې شوونکې ده. دا وایي د طالبانو حکومت نور د شدینز د کوونکو د پورت ټولګوي زده کړې نه ځندوي او د انجنونو د زده کړو په وړاندې رامنځته شوی محدودیت لري کړی.
نو موږ د اسلامي امارت څخه د غوښتنې کوو چې تر 12 پورې د شوونځي پرانیزي. از موږ ګران خوندې نورې مو خپل تحصیل پر مخ وځي او دی خپل وطن ته ټولین بچان ته خدمت وکړي ټولنه مو پر مخ لاړ شي. نو زموږ غوښتنه دغه ده نو اوس موږ د اسلامي امارت په تمه یو چې کله به دا زیری را باندې وکړي چې موږ تر 12 سمپ پورې مکتبونه
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی فخرالدین نقشبندي عصري او دیني زده کړې د ټولنې مهمه اړتیا بولي او وایي چې د نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د تدریسي مدیریت لپاره چمتووالی لري او یوازې د خپل مشرانو امر ته پته مدي.
کچيري بالفرض د افغانستان اسلامي امارات د مشرتابه محترم مقام د خواص څخه بالفرض اجازه وسی او هدایت وسی چې د لوړو سنفو د شوزو مکاتب د آزاد هم پر چمتواله ورتسته ان شاء الله تعالی که د امنیت په لحاظ وي او که نور تعلیمی بهیر وي ان شاء الله هغه د امادګي د معرف ریاست لري.
د طالب چارواک په وینا دا مهال په کندهار ښار او ولسوالیو کې له 600 زیات ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیست دي. د چارواکو په خبره د نوي تعلیمي کال لپاره شاوخوا 6000 نوي زده کوونکي ښوونځیو ته شامل کړي چې 80% یې هلکان او پاتې نور انجونې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېر یوه کال راهیسې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي په دغه هیواد کې د شپږم ټولګۍ څخه د پورته ښوونځیو دروازې د انجونو پر مخ تړل شوي.
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپریږي.
اوریدونکو نن درته په دویمه نیمایي کې نیمه نړۍ او بشري حقونه پروګرامونه لرو. خو اوس راځو یو بل راپور ته. په اوروزګان کې یوې مرګونې ناروغۍ په زرګونه کورني چرګان مړه کړي دي. د اوروزګان یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د دغې ناروغۍ له امله چې په دې وروستیو کې په کورنیو چرګانو خپره شوې د دوی ډېر چرګان مړه شوي او ورته ډېر زیان اوښتی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د سهار و بجې دي شپږشت کلن نوراغا په خپل کور کې د کورنۍ چرګانو په پالنه بوخت دي. نوراغا چې د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرمرغاب سیمې اوسېدونکی دي، تازه یې د بیکاري له وجې د کورنۍ چرګانو فارم جوړ کړي. خواړه دي چې په هر ساعت کې څارنه وکړي، ځکه یوه ویروسي ناروغي ورته راغلې. نوراغا چې غوښتل د بیکاري څخه ځان وژغوري، خو بس بخت ورسره یاري ونه کړه او تر میاشتې وروسته یې چرګانو ته یوه ویروسي ناروغي راغلې او ګڼ شمېر چرګانې ورته مړه کړي دي.
چې تقریبا د 50 ته شاوخوا د ټول دغه چرګانو تعداد رسېدی، نو یو دم مریضي ورته راغله. ول پلان لږ مریضي وه چې هغه بیا موږ دوا ورته راوړله، د قغې کوي واکسین ورته راغله، د واکسین سره جوړ نه شوله. نو هغه چې څلوېښت ساعته کې اري بس وژي، بیا سابلن لنډه کېده لکه داسې ټوخې کوي لکه انسانان چې ټوخې داسې ټوخې کوي.
دا یوازې نوراغا نه دی چې ویروسي ناروغۍ یې چرګان ورته مړه کړي. د ترینکوټ ښار اړوند د خیرو کاري سیمې اوسېدونکي منصور احمد بیا وایي چې په کور کې شاوخوا 200 کورني چرګان درلوده چې د همدې ناروغۍ له امله یې نیمایي مړه شوي.
خو اوس فعلاً چې موږ ګوتله هغه تېر څو وخت مخکې ګرده مرض ونیول، دا یو څه ډول مرض راغلی و چې هغه به دی ونیول، یعنی هغه ټوخی به کېد، خرارې به کوي، دغه چم بیې درلودې، نو ډېر دوام یې نه کولی. بس بیا یعنی هغه ډېر دغه چې دوې ورځې درې ورځې ددی به هغه دغه پاتېدی، بیا به بس وژل کېدله.
دا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د دغې ویروسي ناروغۍ له امله څومره چرګان مړه شوي دي. خو ازادي راډیو چې کوم راپورونه ترلاسه کړي دي، په لورو او پروتو سیمو او کلیوالو سیمو کې زرګونه چرګان به دغه ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د حیواني روغتیا څارونکي هم وایي چې د چرګانو د ناروغۍ د کنټرول لپاره پکار ده چې هر کال دوه ځله چرګانو ته واکسین ولګول سي. د حیواني روغتیا ډاکټر صبغت الله صابر په دې اړه ازادي راډیو ته وایي.
چرګانو کې یو پرازیتي ناروغي دي، همدارنګه ویروسي ناروغي دي او بکتریایي ناروغي دي. باید هغوی لومړی ښه تشخیص وکړي او بیا د هغه مطابق درمل ورته واخلي او ورته ورکړي. او بل باید د چرګانو ته چې مثلا کوم خوړیز رژم دي هغوی ته باید پاملرنه وکړي او په سم ډول باندې مثلا هغوی ته خواړه برابر کړي او هغوی وڅاري او هغوی کنټرول کړي.
په ورته وخت کې په اوروزګان ولایت کې د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم تاییدوي چې په چرګانو کې ناروغي پیدا شوې دي. د دغه ولایت د کرنې ریاست د اطلاعاتو مسؤل قدرت الله حمیدی وایي چې دوی تر اوسه د چرګانو د درملنې په برخه کې واکسین نه لري، خو غوښتنه کوي چې چرګان لرونکي کسان دي د مشورې د ترلاسه کولو په هدف د کرنې ریاست ته مراجعه وکړي.
چرګانو په برخه کې نه خصوصي سکتور او نه وزارت زراعت داسې پروژه موږ ته په اختیار کې راکړې ده تر څو د دوی د پاره واکسین تطبیق وو. نو موږ رښتیا هم په ټول ولایت کې د چرګانو په برخه کې ستونزې سته، ناروغي او امراض نه دي کنټرول شوي د پروژې او د خدماتو په بخش کې.
اوروزګان ولایت د هیواد په جنوب کې پروت ولایت دی چې له ډېره وخت څخه د لرو پروتو سیمو خلک په کورونو کې کورني چرګان د هګیو او غوښو لپاره ساتي او تقریبا د ډیرو خلکو اقتصاد هم پر کرنه او مالداری ولاړ دی.
اوریدونکو په دې سره د خبرونې دویمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کېدونکې دي. په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیزې خبرونې نیمه نړۍ او بشري حقونه لرو، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بشری مرستو موسسو له هیچا د مرستو په بدل کې د پیسو غوښتنه نه ده کړې او له ټولنیزو رسنیو څخه د تماس نیولو یا نوم ثبتولو لپاره کار نه اخلي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند ډبلیو وحیدالله امانی په داسې حال کې داسې پیناوی کوي چې تر دې وړاندې په خواله رسنیو کې په خپور شوي پیغام کې د خوړو د نړیوال پروګرام په نوم د 500 افغانیو په بدل کې د مرستو ورکولو لپاره د نوملیکنې غوښتنه شوې وه. د طالبانو د حکومت د ریل لارو اداره وایي له چین څخه افغانستان ته د سوداګرۍ مالونو لومړنۍ جوپه د نوي تاسیس شوي دهلیز یا کوریډور له لارې افغانستان ته را روانه شوه. په وروستیو ورځو کې د چین، افغانستان، قرغزستان او ازبکستان ترمنځ د ځمکني دهلیز د جوړولو په اړه موافقه وشوه. د امریکا متحده ایالاتونه وایي له پاکستان څخه هیله لري چې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې خپل مهم متحد ګڼي، خو تمه لري چې دا هیواد به د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد یو شان مبارزه وکړي. د ایران په آزادو بازارونو کې پرون چهارشنبه د امریکایي ډالرو ارزښت 320,000 ریالو یا 2,000 تومنو ته ورسید. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 نړیوال شل ورځې هم سیالیو لپاره خپل لوبډله اعلان کړي. د کرکټ نړیوال شل ورځې هم سیالۍ د راتلونکي اکتوبر په 12مه پیلېږي او د نومبر تر 8مه دوام. زموږ غږله ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو، که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼه کې متن موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. د فیسبوک پاڼې ته سر ورښکاره کوئ، د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو یې هم مینوال شئ. آدرس دی facebook.com/azadiradio. د ازادۍ رادیو خبرونه، راپورونه او د ویبسایټ د راپورونو لینکونه زموږ په ټویټر او انستاګرام کې هم موندلی شئ. د ټویټر پاڼه هم در سره تعقیب کړئ او انستاګرام هم. زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس هم راستنیږو خپل اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ چې د ښځو لپاره ځانګړې شوې، او ورپسې هم د بشري حقونو پروګرام له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ناروغۍ پر وخت روغتون ته تګ د ټولو خلکو له لومړیو اړتیاو څخه ګڼل کیږي، خو یو شمیر میرمنې وایي چې کورنۍ له پخوا هم د سختو ناروغۍ پر وخت روغتون ته د تګ اجازه نه ورکوله. خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د حجاب او محرم درلودلو خبرې رابرسیره شوې دي، په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. حال دا چې له اسلامي، انساني او حقوقي اړخه د درد او رنج درملنه د هر ژوندي موجود حق دی. 55 کلنه مرجانه وایي چې د دوی په کور کې نارینه نه غواړي چې د کور ښځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي. نوموړی د خپلو دوو لیورو لونو کیسه کوي چې په پیل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله. ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا علاج ناشونی شو.
پیانو ستای ودای نو پښوول وی ته پیانو یا کری پیانو څوک ناس سی یو یې سره وای په دمه راځختم زه دا کنه مریضې ته شاوسی هغه په کومه کې به دی لاندې کړی ته دلی وای دا ته وطن ته وای یو کوړه کته څه ډاکټر باندې علاج نه کیږي په اول وخت کې سره ته مریض کوم و نه خو بیا خو نو ګټ نه لري ډاکټرانو مرته وای نو سلپ وای واچوي د مرګ کې مستیرا وړي مزنه څه پوک.
Thank you.
کورنۍ بیا د ښځینه ډاکترانو نشتون د دې لامل بولي چې میرمنې روغتون ته نه پرېږدي. د یو شمېر ښځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه له پخوا څخه کوله چې نارینه ډاکتر ته یې نه ورولي، خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په ښځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي، د دوی مشکلات زیات کړي دي. د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي. د کابل اوسیدونکي راضیه وایي کله خو داسې هم شي چې د میرمنو درد د روغېدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي.
په کلي کې له پخوانۍ وختونه هم سړیان خپل ښځې نه پرېښودي چې ډاکټر ته لاړ شي، خپله درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کوله. اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي، او اوس ډېر سختګیر شوي دي، خپل ښځې نه پرېږدي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر ته لاړ شي. دغه ښځې مجبوري دي، یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوایي بوټي ورته ورکوي، او بالاخره دوی دنله درده مړه کېږي. دوی نشي کولی چې ډاکټر ته لاړ شي، که ډاکټر ته پرېنه دي بالاخره دغه زهري کېدی شي، زهري بوټي هر رقم بوټي ورته ورکوي، او بالاخره دوی له درده مړه کېږي.
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنۍ رئیس وه، په یاد ولایت او یو شمېر نورو ځایونو کې د اکثره کورنۍ لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده وه. نوموړې وایي چې ډېرې میرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسیږي، د زیږون پر وخت مري.
زمونږ جامعه ډېر پاتې شوې جامعه ده، او نرې او ښځې خصواد نه لري، ډېره ناپوهي ده. زه د ښځې د چارو تدعی شوم، هلته ډېر شیان ما ولیدل، زما زړه وچاودېدل په ښځو باندې. پوهېږي کله چې ښځه مریضه کېږي، نسایي مریضه هم وي، یو دایي یو کوم زاره ښځه راولي وایي دا تا ته کومک کوي، دلته خپل بچي راوړه. ډېرې مړه کېږي ډېرې ښځې په دغه وختو باندې. زه ډېر ما لیدلې، حتی ما ته عریضې هم راولې و، مور او پلار چې زما لور داسې شوې ده، عریضې هم زما سره څو عریضې و. کله چې یو ښځه بیماره کېږي ډاکتر ته ورو، دې ته شرم ده. او ښځینه ډاکتران داخله مونږ ډېر کم لرو، هغې څوک پوهېږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل معدې درد لري، او هغې په کوم مریض کې اخته دی. دا هغې په نوم باندې یو ښځینې ډاکتر ته بوزي، هلته ګوري چې مریضه ده، یو کاغذ واکه یو دوه ګولیګان اخلي، او صحیح تداوي نه کوي، هېڅ نه کوي، او هم نه کېږي ښځې.
میرمن شریفه زیاتوي چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وي چې نارینه د کار لپاره له هېواد څخه بهر ځي، د تګ پر وخت هم سپارښتنې کوي چې ښځې د هېڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې وعده وکړي دوه درې میاشتې ښځو سره کښېني، او بیا دوه درې کاله هغې کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي، هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري، بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه و، ډېره ځوانه 18 کلنه ښځه و، هغې لومړی بچی و، هغې ډاکتر ته خاوند فامیل نه دی ور، هغه ځای کې هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر زوزیاتي ده، ډېر نامهرباني شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 22 ولسوالۍ ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوری څخه د سی مرکزونو نشتون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نه ورولي. احمد جان په بغلان کې اوسیږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت، د هغوی بد اقتصادي وضعیت د دې اجازه نه ورکوي چې په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بل خبره دا ده چې اکثره وخت داسې حالات پیښي چې په لرې پرتو سیمو کې د اورښتونو، سیلابونو یا ځینې نورو دلایلو له امله لارې خرابې شوي او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نسي رسولی. نو دا ټول د دې لامل کېږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند د لاسه ورکړي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند د له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پېښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي، دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي، ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږ احساسوي او درملنې ضرور وي. د کابل اوسیدونکی نقیب له نور خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونسو نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغ شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کېږي، ځکه چې دلته افغانستان کې اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات شي نو کوزده یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوي دي. خلک خپلو میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته یې پر وخت وړي.
ډاکتران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغه وي نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایي ولادي ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه وو ته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت یې درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده او د هغې دپاره باید احترام وسي، د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک که عقل ولري د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظمه سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې د بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمع چې ښځه ده هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره هم کار وسي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي، که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورځي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به په ګناه.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې درملنه د ټولو ژوندیو موجوداتو حق دی. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420211401. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړم چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې
د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو درنو ریډونکو د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونې ته هر کلی کوم. هیله لرم چې خوشاله وخت ولرئ. قدرمن اوریدونکو، نن په خبرونه کې د فقراو په حق باندې خبرې کوو. دا چې په کومو نړیوالو اسنادو قوانینو کې د فقراو حق ته کومه اشاره شوې که څنګه، او همدارنګه په ملي قوانینو کې اول او په کومو مواردو کې د فقراو حقوق نقص کیږي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره دی پوهنیار ډاکټر نجمان مسعودی، افغان حقوق پوه او د پوهنتون استاد. په بل کې به استاد ته ښه راغلاست وایو. مسعودي صاحب، په بل کې به دا راته ووایي چې د فقراو حقوق یعنې څه؟
د فقراو حقوق یعنې څه؟ په دې مورد کې باید ووایو چې فقر مالی نقص د انسان په ژوند کې لري، او جسمی روحي بد آثار لري. یعنی غنی کېدل یو فطري حق دی، یعنی که هو یو حقوق هم جمع د حق دی. په لغت کې په معنا د درست ده، یعنی ریښتیا ده، راست ده، حقیقت ده، ضد باطل ده، مال او دارایی، حصه او تکس ده. فقره ها سوک ده چه کور نلری، جوان لپاره کافی غذا او دوده نلری، لباس نلری، اوبه نلری، یا ماشومانی چه سوی تغذی ده، یعنی خط فقر لند کورانی که جوان کهی، یا ده چه طول فقر لند جوان کهی. فقر خاص تعریف نلری، ولی مثال یه بعضی ودونه که سوک چه کار نلری فقره ورتوی. فرانسه که فقره په نظر، فقره کار په نظر کی نیسی، د سواد بس زیاد په نظر کی نیسی. فقره حق لری چه متوسط جوان ولری، حکما یا حاکمان وظیفه لری چه فقره حقوق ته رسیدگی وکی، یعنی هماغ فطری یا طبیعی حقوق تایم توجه که، یعنی خاص حقوق به قوانین که تسجیل شی، یعنی به قوانین که به نظر که اونسی، یعنی تضمین شی به قوانین که شده مسئولیت طول ده چه ده ده حاکمانو ده دی مورد که باید خاص توجه که.
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د فقره او حقوق ته اشاره شوې که څنګه؟
د توخی صاحب، ستاسو دوام سوال په مورد کې باید ووایو چې په نړیوالو په سطح همیشه فقره او بیوزلو کسانو ته توجه شوې ده. نړیوالو قوانین او اسناد کې ډیر موارد فقره په مورد کې ده. مثلا امده په مورد که سازمان د ملل متحد 1988 کال او 1991 کال قطعنامه تصویب که چطوره دا پروسه ادامه لري. به مثال په توګه شبکه بانک جهانی غذا په کال 940 میلیون پوند نیازمند و افراد و ته توزیع کوي.
مسئولی سب په ملی قوانینو که څنګه؟
په افغانستان اساسی قانون که کم خاص مورد نشته، ولی بعضی مورد که اشاره لري یا ربط ورکو. مثلا دو پنځوسم ماده بیان کوي چې دولت د افغانستان د ټولو اتباعو لپاره او ناروغینو د مخنیوي او د وریا علاج وسیله او د روغتیایي اسانتیاو د قانون له حکمونو سره سم تامینوی. بیا هم تلون ترویختون ماده هم بیان کوي چې دولت مکلف دی د ښځو د زده کړو پراختیا او توازن د حجاب په منظور کوچیانو زده کړو د شوالی او په هیواد کې د بیسوادۍ له منځه وړلو لپاره اغیزمن پروګرامونه تا طرح او تطبیق کړي، باید وایو چې اوسنۍ حکومت سرپرست، یعنی اوسنۍ سرپرست حکومت کې خاصه حقوقي قاعده نه لرو چې دا مورد حمایت وکړي، یعنی تر اوسه د سرپرست حکومت لخوا کوم خاصه حقوقي قاعده وضع شوې نه ده چې دا مورد حمایت وکړي او یا په هغه په اساس خپل برنامه تطبیق کی یا عملی کی یا خپل مسئولیت رفع کی.
مسعود صاحب، کوم مواردو کی اولی د فقرا او حق نقص کیږي؟
د مورد کی باید او یو چې اصلي عوامل بی سوادی ده، عدم د دسترسی قانون ده، نه تطبیق کول د قوانین ده او مشخصه قوانین په دې مورد کې، او نور زیاتو عوامل شته چې ځینې وخت د فقرا او حقوق نقص کیږي.
په اوسنی شرایطو کې په افغانستان کې تاسو د فقرا او حقوق څنګه ارزوئ؟
اوسنی شرایط کې ټول نړۍ کې مالی مشکلات سبب شوی ده چې فقر زیات شي، که په دې توګه ووایو په افغانستان کې او په من هیواد کې مشخصه سیاست فقر په مورد کې نه لرو، اجتماعي خدمات او نهادي عوامل ته یې توجه نه کیږي. مثلا په فارسی کې یو متل ده، وایي مایی دادن را به مردم یاد ندهید، مایی گرفتن را یاد بدهید، یعنی خلکو ته کار زمینه مساعد شي، مشخصه طرح او راهکار ولري دولت. زما په نظر فقرا او حقوق ته خاص مسلکی او شه توجه نده شوی.
مسعود صاحب، د دولت مکلفیتونه په دې برخه کې څه دي د فقرا او حق نقص نشي؟
توخی صاحب، ستاسو اخیری سوال په مورد کې باید وایو چې په لومړي قدم کې دولت یا حکومت حمایتي قوانین وضع کړي، یعنی حمایتی قوانین ولی که وزه که تصویب که، یعنی مدون قوانین وزه که، یعنی عملی کاربرد ولری، او عملی کاربرد هم ده دولت مربوط کیجی، یعنی عملی کاربرد هم ده دولت مسئولیت ده، هم ده دولت مربوط کیجی. مثلا فابریکات جور کی یا زمینه ده کار مساعد کی او یا ده مسئولیت ور کی مهم جبر مقام ده، لکه معاونین ده رئیس جمهور یا معاونین ده رئیس الوزرا پسطه، او یا په اساسی قانون که مشخصه موارد ته توجه وشی. او بل مهم مکلفیت ده دولت داده چه، یعنی رسمی منبع یا سرچینه ولری، یعنی منبع یا سرچینه ولری. فقر په مورد کې د افغانستان په سطح، امنګو تاسو ایواد په سطح، افغانستان په سطح، او دا مورد بس کیږي چې حمایتي برنامه که د دولت او جامعه جهانی فقر زدایی په زمینه کې قابل د اندازه‌گیری نه ده. یعنی مهمه مورد داده چه منگا اساسی قانون که مشخص تکلار اولرو، یعنی قانون اساسی تشکیل ده یا مملکت ده، قانون اساسی مهم قاعده حقوقی ده به هر ایواد که، یعنی قانون اساسی تشکیل ده یا مملکت ده، یعنی اراده ده خلقو ده، اراده ده خلق کده قانون اساسی، یعنی په دې مورد کې باید خلق و اراده باید دغشی یو وزشی خپل قانون اساسی به متن کې، یعنی دیتا مشخص توجه شی. یعنی منگه هر وقت کولی شو چه کوشش وکړو چې د فقرا او حقوق نقص نشي، یعنی یو قاعده یا خاصه قاعده ولرو، یعنی قانون اساسی چې عموم القوانین ده، مورد قوانین ده، هغه کې باید خاصه توجه شي، که بیا قانون اساسی کې توجه نکیږي نور قوانین کې، یعنی عادي قوانین کې باید توجه شي، که دی قوانین که هم توجونی که حداقل به مقرره که چه وزیران شورا صلاحیت ده مقرره باید وزشی او یا به طرز العمل قصد هم کیگی چه دا مورد بکیوله رو یا وزشی ترسو داده حقوق ده نقص نجلوگری وشی او خاص توجه وشی او مشکل ده فقره و او بیوزل و خلق و رفشی.
دیره منه نکه اومست دو سیب کور ودن چه خبرمانی که مکسر برخه وقیسته. قدر منه دوستانو تحصیل افغان حقوق پو و دو پوهنتون استاد پوهنیار دکتور نجمان مسعودی خبری ده فقره و ده حقوق بتراو آوریدی. نو داوه ده دیوانه ده اساسی و بشری حقون خبرمانش تست مورانده کرده. تر بیاش ده خیره پو نرو خبرمانه کست تست بوزر که از ریگم تست طور پلای لاس برم علام و مل شخ خادو بریالی وسی.
Stadis der Bo Balla Stadis der Bo Balla ورلی